استوديو.
بله سيد سميع باستاسو استري مشي. ډیرو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند والي د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې په طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د پاکستان یوې محکمې د جمعیت الدعوا مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي په کور کې له نظربندي لرې کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته. د خبرونو تفصیل. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. د انډونیزیا عالمانو ویلي دي چې د دې غونډې له لارې به د سیمې او نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ جاکارتا ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ بیرته کابل ته استون شي. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې ښاغلی عمری د باور رایې د اخیستو لپاره ولس جرګې ته معرفي کړي. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرستو نږدې دوه اونۍ مخکې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي وو چې د روشان په تحصیلي اسنادو کې ستونزه وه. د لوړو زده کړو وزارت هغه مهال دا خبره رد کړې وه چې روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. په ترکیه کې د 243 ښځینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیس روزل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پلان لري چې د ښځینه پولیسو شمیر 10000 ته ورسوي او تر اوسه 3600 پولیس شته. د رسمي ریته درسې دول لپاره د کورنیو چارو د وزارت پلاوی ولایتونو ته سفرونه پیل کړی دي. په دې ترڅ کې پرون په خوست کې د کورنیو چارو د وزارت د پلاوی مشر غلام محمد راسخ ازادي راډیو ته وویل
پر جامعه کې پلاکشی او ډاکټر ته ضرورت دی او پولیس هم ضرورت دی. بدون د پولیس تطبیق د قانون مشکل دی.
په خوست کې شپاړس خزینه پولیس شته او د تشکیلاتو له مخې 15 خزینه پولیسو ته په دې ولایت کې اړتیا شته. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید یوه مدافع وکیل او یوه څارنوال د چهارشنبې په ورځ رویتر آژانس ته دا خبره کړې او ویلي دي چې وروسته له هغې چې د لاهور یوې محکمې د 6 ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظربندي لپاره د پنجاب د سیمه ییز حکومت غوښتنه رد کړه، په پام کې ده چې نوموړی نن خوشې شي. دغه اقدام به هند او د متحده ایالات دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو حافظ سعید په ممبئی کې په دو عصري هوټلونو یو ریل تمزای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د لسو وسلوالو لخوا ترسره شوي وي په لاس لرلو تورن کړی دی. نوې ډیلي اسلام آباد تورن کړی دی چې له هغه سره یې دغو حملو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې حافظ سعید چې د جمعیت الدعوا په نوم د یوې خیریه ټولنې مشر دی ونیول شي او محاکمه شي $10 million انعام ټاکلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې جمعیت الدعوا په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه سخت دریځې ډلې چې پر فعالیت بندیز لګول شوی یوه جبهه ده. متحدو ایالاتونو دغه راز پاکستان تورن کړی دی چې هغو سخت دریځو ته یې پناه ورکړې چې په ګاونډیو هیوادونو حملې کوي. پاکستان او جمعیت الدعوا دواړو د ممبئی په حمله کې لاس لرل رد کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو ښه چانس شته. خو پوتین زیاته کړه چې د دې لانجې د سوله ییزې هواري لپاره به د سوریې د حکومت په ګډون چې کوم لوري په دې قضیه کې ښکیل دي د هغو ټول اولو جولجاړي ته اړتیا شته. پوتین دا خبره د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد هڅې په ختمېدو دي. د روسیې، ایران او ترکیې هڅې د منې نه دي. موږ وتوانېدو چې د سوریې د ماتېدو مخه ونیسو. موږ اجازه ورنه کړه چې نړیوال ترهګر پر دې هیواد واکمنان شي او انساني ناورین رامنځته کړي. روسیا او ایران د سوریې په څه باندې شپږ کلنې جګړې کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. ترکیه او متحدو ایالتونو بیا د یو شمېر یاغي ډلو حمایت کړی چې له واکه د اسد د لرې کېدو هڅې کوي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپله استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. حریری پرون له فرانسې څخه لبنان ته تر ستنېدو لږ وروسته وویل: ما نن خپله استعفا ښاغلي ولسمشر ته وړاندې کړه. ده د صبر غوښتنه وکړه او راته ویې ویل چې استعفا راسره خوندي کړم تر څو په دې اړه نورې سلا مشورې وکړو او د استعفا پر سیاسي علتونو او عواملو وغږیږو. حریری د نومبر په 4 په سعودي عربستان کې خپله استعفا اعلان کړې وه. له هغې مودې را په دې خوا په لبنان کې سیاسي وضعیت یو ډول کړکېچن شوی دی. د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر په پلازمېنه حراري کې پرون وویل چې دا د نوي غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده. ایمرسن مننګاګوا چې تمه د سبا به د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي، د حاکم زانو پی ایف ګوند د دفتر مخې ته د زرګونو کسانو یوې غونډې ته وویل: د خلکو غږ د قدرت غږ دی. موږ نن د یوې نوې غوړېدلې ډیموکراسۍ شاهدان یو. د سیشن به پورز درې نوي کلن رابرټ موګابي له جمهوري ریاست استعفا وکړه. موګابي وونه ورسره تر دې استعفا وکړه چې پوځیانو دای په خپل کور کې نظر بند کړ. موګابي ود شکاله ولسمشر د رواني میاشت په پیل کې د مننګاګوا چې د مرستیالو برطرف کړی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پر راپورونو کې اوري چې د هلمند والي د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې دوام لري، طالبانو ته د نننې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي.
ولسوالی کجکی، مسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
په شمال زون کې 209 شاهین قول اردو چارواکي وای په تیرې یوه میاشت کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د هوایي او کوماندوي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. دغه راز د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې په درزاب او قشتېپه ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو له امله د سیمې د پر سیمې ډیر اغیز شوی. د غراس په تیر بیا په د تعلیمي بهیر په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت اپوزیسیون ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغون کړي. د خبرونه په 2 نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې به واوري چې چای لکله دود شوی.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته را انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده. دینه استفاده کوي.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په 2 نیمه کې مه هېروئ. په هلمند کې حواله لارې درنه بمباري روانه ده. د بریدونه د اکشن بیل شپې پیل شوی او د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې په لسګونو طالبان وژل شوي. د غراز د مخدره موادو د پروسس او تولید ځینې کارخانې هم له منځه وړل شوي دي. د هلمند چارواکو او د افغانستان د دفاع وزارت په باور د هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو د تروریستي روزنو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو نن 15 مده چاوي بریدونه ادامه لري. د هلمند والی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په څلور ولسوالیو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د الوتکو په بریتونو کې تر اتیا ډیر طالبان وژل شوي دي. حیات الله حیات وی چې تر دې دمه څلور ولسوالۍ هدف ګرځېدلې.
عملیات ګسترده از طریق هوا مشترک
است. د هوا لارې کډ عملیات د ناټو او د افغانستان د هوایي ځواکونو پیل شوې دي. تر اوسه په شمالي او جنوبي هلمند کې په څلور ولسوالیو کې د بریتونه شوې. په شمال کې په کجکی، موسی کلا او واشیر کې، او په جنوب کې په دیشو کې.
جنوبي ولسوالۍ دیشو
است. د هلمند والی تر تیر ماښام پورې په موسی کلا کې د اته دېرش طالبانو، په دیشو کې د دیرش طالبانو، په کجکی کې د دولس طالبانو، او په واشیر کې د پنځه طالبانو د وژلو ادعا وکړه. داسې نتایج شوي خبرونه خپره شوي دي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دغو بریدونو پر مهال نه ملکیان هم وژل شوي دي، خو د هلمند والی وایي چې حکومت ژمن دی چې تحقیقات وکړي. بل لور ته د افغانستان ملي دفاع وزارت دا ردوي چې د دې عملیاتو پر مهال دې ملکیان وژل شوي وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې تر پرون ناوخته پورې پولیسکونو اغیزمن بریدونه په هلمند کې ترسره شول.
65 ضربې هوایي مثلا تنها در ولایت هلمند اجرا شوه.
15 شپته هوایي بریدونه په هلمند کې شوي چې د مخدر موادو 22 فابریکې لمنځه تللي، د ماین جوړولو 2 فابریکې لمنځه تللي، او د ترهګرو یو دوه مرکزونه لمنځه تللي دي. د لویدیځو اژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق له لارې له 200 تر 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوي دي. تیره اونۍ ملګرو ملتو په یو راپور کې خبر ورکړ چې سش کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې په هلمند کې سش کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوي دي.
و موردل چې د هلمند والی د مخدر موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې دی ولایت په څو ولسوالیو کې دوام لري طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي. په شمال زون کې د 209 شاین قلور د چارواکي بیا وایي چې په تیر یو میاشت کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د هوایي او کوماندوي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قلور د ویاند نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو ته په دې اړه یو لړ نورې څرګندونې کړې. تفصیل د مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال مجبور رحمان حبیب زی رپورټ کې.
په شمازون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې د هوایي او کمانډوز واکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیر میاشت کې په 50 شمالي ولایتونو کې کابو 1500 توریستانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 شاین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د عملیات د خالد شپګنیوي عمومي عملیاتو په چوکاټ کې د کمانډو او هوایي ځواکونو لخوا په بلخ، سمنګان، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ترسره شول. ښاغلی جمشیدی په تیر میاشت کې د افغان دولت مخالف وسلوالو ته د وخت تلفاتو په اړه وویل. دو سوه اووه اتیا تنه تاته وسلوال په 50 شمالي ولایتونو کې وژل شوي دي، او 178 تنه نور یې ټپیان دي، او 29 تنه نور افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي، خو کره شمېره یې د شاهین قلوردو ویان لخوا په ډاګه نه شوه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په شمال زون کې د افغان دولت مخالف وسلوالو په میانځ کې بهرني توریستان هم شامل دي، چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د افغان دولت پر وړاندې جګړه پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی وایي چې د وژل شویو وسلوالو ترمنځ ازبکستاني، تاجکستاني او پاکستاني طالب جنګیالي هم شامل دي. هغه په دې اړه وویل: طالبانو ته په وخت تلفاتو کې د هغو کسانو مړي هم شامل دي چې بهرني جنګیالي دي. دوی د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان تابعیت لري، او د افغان متیز واکونو په وړاندې جګړه پر مخ بیايي. د شاین قلوردو چارواکي وایي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د مخنیوي په هدف اوس مهال ډیری هوایي ځواکونه او کمانډو سرتیري د شپې لخوا تیرستان هدف ګرځوي. د شاین قلوردو ویاند وایي چې همدا اوس مهال د یاد نظامی اړې کشفی برخه او ځمکنیز ځواکونه په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې خپل محاربوي عملیات پرمخ بیايي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
داعش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت په درزاب او قشتې په ولسوالیو د زده کړې پر بهیر سیوری غوړولی دی. په دغو ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي د دغې ډلې د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی، او له خپلو کورنیو سره د زده کړو د دوام لپاره امنو سیمو ته کډه شوي دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کې اورئ.
اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې نږدې 25,000 زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلی. د دغه ولایت پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 46 ښوونځي تړلي دي چې 22 په درزاب او 22 په قوشتېپې کې دي. عبدالحی یشین ازادي رادیو ته وویل دغه دوه ولسوالیو ته له راتګ سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه ولګول. دی وایي د داعش تر واک لاندې سیمو کې په عمومي ډول ښوونځي تړلي دي.
د هر نقطه و محل کې داعش رسید،
هرې سیمې ته چې داعش ورسید هلته ښوونځي وتړل سول. نه یوازې ښوونځي بلکې مدرسې هم وتړل سوې او ورپسې یې ټول امکانات چور شول.
د دغه ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي اوس د خپلو زده کړو د دوام لپاره نورو ولسوالیو ته تللي دي. سوریا یوه له دغو زده کوونکو ده، هغه چې اوس د زده کړو د دوام لپاره د شبرغان ښار ته تللې. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه یې اوس د داعش وسلوالو په کنټرول کې ده. د وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې خلک په ویره کې ژوند کوي او حتی له خپلو کورونو نسي راوتلی. ښوونځي تړلي دي، نو له همدې کبله شبرغان ته راغلی یم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. خو بل لور د جوزجان د پوهنې ریاست د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې د وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کړو پر مخ خنډ او د ښوونځیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده. په قوشتېپه او درزاب کې خلک د روغتیایي خدماتو د نشتوالي څخه هم شکایت لري. په تېره بیا د ژمي په سړو شپو ورځو کې په جوزجان ولایت کې د افغانستان د ځوانانو پارلمان یوه غړي اناهیتا حیدري د داعش او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پاتې خلکو د ژوند په اړه اندېښنه لري او وایي یوازې هغه کسان چې وسې درلود له دغو سیمو وتلی دي، خو بې وسه خلک لا هم د زده کړو تر څنګ د روغتیایي خدماتو او نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دا وایي هلته ورځ تر بلې د تاوتریخوالي سطح لوړیږي. د جوزجان ولایت د مسولینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې فعاله ده. تېره اونۍ د دغه ولایت چارواکو د داعش وسلوالو په ډله کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو خبره هم کړې وه او ویلې وه چې هغوی په سیمه کې افغان ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي.
د جوزجان په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر د داعش د وسلوالو د فعالیتونو د اغیز په باب مو واورېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي لا هم په ملي پروسو کې د افغان میرمنو د فعالې ونډې په وړاندې ستونزې شته. د ښځو په برخه کې د دې دفتر مشر ټولنیز محدودیتونه زده کړو ته نه لاسرسی او د ښځو په وړاندې د ستونزو د لرې کولو په اړه د اغیزمنو اقداماتو نه ترسره کول عمده ستونزې ګڼي. پرون په دې اړه یوه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له افغان میرمنو سره د مشورتي ناستو په دوام وایي چې د پخوا په پرتلا په ملي پروسو کې د افغان میرمنو ونډه کمه شوې ده. د ښځو په برخه کې د دغه دفتر مشر ریبیکا تاورس د چهارشنبه په ورځ د ښځو یوې مشورتي ناستې ته وویل حکومت باید په ملي پروسو کې د میرمنو د مهمې ونډې لپاره ټول امکانات برابر کړي. د اغلې تاورس په خبره ټولنیز محدودیتونه زده کړو او عامه ځایونو ته د میرمنو کم لاسرسی او په ټوله کې ناامنیو د میرمنو مخدب کړی دا
ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوی چې میرمنې تحرک ونه لري او همداراز زده کړو ته نه لاسرسی بل ستونزه ده. موږ په افغانستان کې یوازې 10% باسواده میرمنې لرو او همداراز په هیواد کې 30% میرمنې رسمي اسناد نه لري، چې دا ټول په ملي پروسو او په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د میرمنو د ګډون پر وړاندې لوی ننګونې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې هغه هم په دغه ناسته کې ګډون کړی وو په ملي پروسو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د میرمنو پر فعال ونډې ټینګار وکړ. تداماچی اماماتو همداراز ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید د میرمنو د بشپړې ونډې د ډاډمن کېدو لپاره جدي ګامونه پورته شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ځینو افغان میرمنو هم تل په حکومت په ملي پروسو کې دوی ته د فعال ونډې د نه ورکړې له کبله انتقادونه کړي دي. جمهوري ریاست بیا دا نه مني چې ګواکې په ملي پروسو کې افغان میرمنو ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. د جمهوري ریاست د وین مرستیال د واخان مینپال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کندونه چې د میرمنو د مشارکت په وړاندې باندې موجود دي. د افغانستان حکومت هغه لري کوي او دوی ته د دې زمینه برابروي چې په ټولو چارو کې فعال ونډه ولري.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او مدني فعال مریم بارکزی بیا د ښځو پر وړاندې د موجوده ستونزو د نه حل د ملامتۍ ګوته تر ډیره حکومت او د یوناما په ګډون اړوند بنسټونو ته نیسي. داخلي بارکزی په خبره د حکومت له هغو اداو سره سره چې په ملي پروسو کې به افغان میرمنو ته فعاله ونډه ورکوي، بیا هم ورستربلې د میرمنو ونډه کمیږي، چې خبیلګی د یوناما تازه اندېښنې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د سهار ته بجې او شل دقیقې دي. ازادي راډیو او ری او اوس به هم صفي الله ستانک زیته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو مطالبه ته کتنه کړې ده.
امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې یو شمېر افغان مشرانو په هلمند ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په لابراتوار د امریکا د هوایی حمله په اړه انتقاد کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د هلمند ولایت ځینو وکیلانو ښایي د دې لپاره په دې هوایی حمله انتقاد کړی وي چې د هغوی په باور ملکیانو ته کېدای شي زیان ورسیږي. یو شمېر نورو بیا په بشپړه توګه د امریکا په لاس د دې کارونو د درولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو په هلمند ولایت کې د مخدره موادو لابراتوار نیست او نابود کړ. واشنگتن پوسټ ورسپانه دا خبره هم لیکي چې د هلمند یو شمېر مشران په دې باور دي چې متحده ایالاتونه باید له پاکستان او ایران سره سرحدي سیمې چې د مخدره موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي هدف وګرځوي. هغوی په خاصه توګه د هلمند د بارامچي نوم یاد کړی دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې همداراز د ملګرو ملتونو په ولې لیکل شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان یو لامل دا هم دی چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. په مقاله کې راغلي سکال څه باندې 9000 ټنه نشې توکي په افغانستان کې تولید شوی چې د وسلوالو طالبانو د تمویل یو مهمه سرچینه جوړوي. ستراتفور امریکایي خبرونه د افغان جګړې په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. دا تحلیلي مقاله د جنوبي اسیا د یو تیړونکو فیصل پرویز لخوا لیکل شوې چې د افغانستان د کړکیچ د هواري په هدف له پاکستان د امریکا په غوښتنو سرخی. په مقاله کې راغلي چې امریکا په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پیدا کېدو او وژنې قضیه ته په کتو له شک پرته دا وموندل چې د پاکستان پاوز له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ویلي امریکا چې د نړۍ په کچه تر ټولو قوي پاوز دی، بیا هم نه دی توانیدلی چې له ځانه کمزورې پاکستانی پاوز دې ته اړ کړي چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پرې کړي. د ستراتفور په مقاله کې راغلي پاکستان د خپل ایجاد له ورځې راهیسې نیابتي جګړې مخته وړي. لومړی سره له افغان مجاهدینو ملاتړ کړي او بیا یې په وروستیو کې د طالبانو ملاتړلی او تر اوسه دې کار ته دوام ورکوي. ستراتفور خبرونه چې د امریکا د جیوپولیټیک او استخباراتو یو ګډ پروګرام دی د فیصل پرویز په حواله لیکي چې پاکستان د ځان د بقا لپاره د نیابتي جګړو او د وسلوالو ډلو د ملاتړ مخینه لري.
ازادي رادیو اوري. د روسي ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریه د لانجې د هواري لپاره د حکومت او اپوزيشن ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغونډ کړي. لدی غونډې مخکې د روسي ولسمشر د سوریه له ولسمشر بشار الله اسد سره کتلی وو او وروسته یې وویل چې هغه د ته تیار دی چې په هیواد کې پارلماني او د ولسمشري لپاره ټاکنې انتر سره کړي. نور تفصیل د احمد شبر پرپور کې.
د روسیې، ایران او ترکیې مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت او اپوزيشن ډلو مشران د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سره راغونډ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په جنوب کې د سوچي په ښار کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته وویل:
پروچیلی میدم پرستویلتم سپیشیالنه سلوشب
موږ د بهرنیو چارو له وزیرانو د ځانګړو څانګو له استازو او له دفاعي جوړښتونو څخه غوښتي دي چې لږ نورې هڅې وکړي تر څو دلته په سوچي کې د سوریې د خلکو د غونډې ترکیب معلوم شي او نیټه تعین شي. عمومي نظرداري چې په داخله او خارج کې بیلابیل سیاسي ډلې همداراز مذهبي او قومي ډلې خبرو ته سره کښي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه درې اړخیزې خبرې ډېرې ګټورې بللې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په سوچي کې به کېدونکې خبرې د سولې له نورو خبرو سره څه توپیر لري. ملګرو ملتو په جنوا کې د سوریې د شخړو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او روسیې، ایران او ترکیې بیا د همدې ستونزې د هواري لپاره له یوې مودې راپدې خوا د قزاقستان په مرکز استانه کې خبرې شروع کړې دي.
بل لور ته پرون د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سوریه د حکومت د اپوزیشن ډلو غونډه وکړه او وی ویل چې د هرې بلې انتقالي دورې تر راتک مخکې باید بشار الاسد له واک لري شي. دوی د دې لپاره غونډه کړې وه چې په جنوا کې د نومبر د 28 نیټې د خبرو لپاره یو استازی معرفي کړي. روسیا او ایران په دې لانجه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د هغو یاغیانو حمایت کوي چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي.
په ایران کې د پرستو فروهر په نوم یوه نجلۍ د شنبې په ورځ محاکمه کیږي. د هغې مور او پلار سیاسی فعالانو چې ویل کېږي 19 کاله مخکې د هغې هېواد د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوې دي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
په ایران کې دوه سیاسي فعالان داریوش فروهر او د هغه میرمن پروانه فروهر د 1998 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغوی په خپل کور کې ووژل شو. د هغوی تر قتل وروسته د زیاتو اسنادو او شواهدو لښتوالي سره هم ایرانی چارواکو د هغه هیواد پر استخباراتي مامورینو ملامتي ورواړوله او ویل چې په خپل سره دا کار کړی دی. د هغوی د قتل تر 19 کلیزه وروسته به د شنبه په ورځ د هغوی لور پرستو فروهر په تهران کې محاکمه شي. پرستو فروهر به د هغې د پلار او مور د قتل پاړه مقالې لیکلې او پر انټرنیټي سایټونو یې لیکنې خبرې دي. پروانه فروهر چې د خپل مور او پلار د قتل د 19 کلیزه په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللې، بیګاله تهران د ازادي اروپا او ازادي رادیو د ایران څنګه ته وویل:
سال گذشته هم که من برای برگزاری 18مین سال
زه تیر کال هم کله چې د خپل مور پلار د قتل د کلیزی المنظر ته راغلی وم، د محکمې لخوا ورغشتل سی وم. پر ما تور لګیدلی چې اسلامي مقدسات او تمیز پکاوي کړی او د ایران د حکومت پر ضد می تبلیغ کړی دی. پر ما هم د استخباراتو ادارې دا تورونه لګولې دي او زه محکمې ته ورغشتل سویم. د داریوش او پروانی فروهر وژل کېدل په ایران کې د هغورون اندو او لوستو کسانو د قتلونو په سلسله پورې تړاو لري چې په ایران کې د زنجیرۍ قتلونو نوم ورکړ شوی دی. تر 19 کلونو وروسته د ایران د استخباراتو وزارت پرستو فروهر چې هنرمند ده او په جرمني کې اوسي، خو هر کال په مونی کې د خپل مور او پلار د یادولو لپاره تهران ته ځي محاکمه کوي. هغه اوس په تهران کې ده.
اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې وایي د لرغونو هنري آثارو د اصلي هنري آثارو پیژندګلوي سخته شوې ده.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
دا نشوی توکی چی دی دا حکومت خپل نه غواړي چې ورک شي او دی خپل په دغه خوشحال دي کاروبار ټوله د دغه څخه دی ما چې وسلو بمبارونه ټوله بس پر ملکیانو باندې دي. ما پیغام ورو مکمل ته دغه دی دا بمبارونه دي بند کړي. زه د کندهار ولایت نه د اتحاد نیوز خبره کوم شراغه چې دا بمبارو دنه کې نور افغانان ورونه ټوله په شهادت رسولي دي. وسلام.
بل السلام علیکم. زه محمد اکبر اکبر د هلمند ولایت خبر کوم چې دغه
داود ازادي راډيو د څوتنو اوریدونکو نظرونه چې په تیر بیا په هلمند ولایت کې په ورستیو کې د بمباریو په اړه نظر څرګند کړی و. دوی وایي چې دغه بمباری اکثرا ملکیانو ته تاوان رسوي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلی په مشرۍ له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست په ټاکل شو. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرستو. په ترکیه کې د 233 خزینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیسو روزل شوي دي. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د حافظ سعید په نوم پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي ترابل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو ښه چانس شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپل استفادې اوس لپاره بیرته اخلي. او د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر ایمرسن مننګاګوا په پلازمینه هراري کې پرون وویل چې دا د نوې غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده. ټاکل شوی چې نوموړی د ولسمشر په توګه سبا د لوړې مراسم ترسره کړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې مو شته. د ویب پاڼې پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې که غواړئ چې په دې اړه چې چای په نړۍ کې لکله دود شوی دی او څه ځنګلتیاوې لري د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې بیا وروسته هند ته را انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده. دینه استفاده کوي.
د غرازه د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې دی چې د غوډو اونیز پروګرامونو ته وار ورسیږي او بل ټولنیز ستونزې په باب یو موضوع راخلو. په یو تازه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو د نړیوال بهیر په نوم یوې مسیح خپور کړی ویل شوی چې د نړۍ په کچه د هغو خلکو چې کار نه لري 15% ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځوانانو کې د بیکارۍ فیصدي تیر کال یوازې 13% وه. خو داسې ګڼل کیږي چې د روان کال تر پایه به د بیکارۍ فیصدي 13.1% ته لوړه شي. په افغانستان کې هم د بیکارانو په ډله کې ډیری ځوانان دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
په یو تازه رپورت کې چې په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند خبر کړی ویل شوی چې د نړۍ په کچه د هغو خلکو چې کار نه لري 15% ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځوانانو کې د بیکاری اندازه تیر کال 13% وه. په نړۍ کې د ځوانانو د کار په اړه رپورت د دوشنبه په ورځ خپور شوی او پکې ویل شوی چې سږ کال په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه ځوانان بیکارونه وو. دا د 2009 میلادي کال په پرتله چې په نړۍ کې د کار بحران اوج ته ورسید یو څه پرمختګ څرګندوي. هغه مهال شپوش او یا اشار یو فیصد ځوانان په ټول نړۍ کې د کارونو لنشتوالي کړیدل. د اندیشنې وړ مسله دا ده چې شای په 2013 میلادي کال کې 2,00,000 نور ځوانان هم لا کارونو به برخې شي. په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند وایي د افریقا په شمالي هیوادونو، عربي نړۍ او جنوبي امریکا کې زیات ځوانان کارونه نه لري. په دې سیمو کې د 2010 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ ډیر ځوانان بې کارونو شوي دي. خو په همدې موده کې په اروپایي اتحادیه، شمالي امریکا او د افریقا په جنوبي هیوادونو کې د ځوانانو لپاره کارونه زیات شوي وو. د رپورټ په حواله د اقتصادي ودې او د ځوانانو لپاره د کار موندنې د پروګرامونو ترمنځ د اړیکو د نشټوالي له امله به د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه پر خپل ځای پاتې شي. په نړۍ کې د اقتصادي ثبات کمزورتیا هم د ځوانانو له بیکارۍ سره په تړاو کې ستونزه بلل شوې ده. په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند د ښځو د بیکارۍ اندازه زیاته بللې ده. په رپورټ کې ویل شوی چې د کار په نړیوال مارکیټ کې د ځوانو ښځو ونډه د نارینه وو په پرتله څه باندې 14.5% کمه ده. رپورټ وایي چې د نارینه وو په پرتله ډېرې زیاتې ښځې کارونه نه لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مرستيال عبد الواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایی ارګانونو کې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینه وو عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات شته هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس، کثرت د نفوس دی او کموالی د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ پکوندی او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکی دی یا عارض دی حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دی راورسیږي او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې پوهېږي چې دغه میراث ذوی الفروض عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځای ول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دی. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره کړه، دا هم دی څه خپله ذاتو کې یا په محاکمو کې هم ستونزې چې هغه نسبت د قلت د افرادو نه دی، خو طبعا چې اشخاص افراد کمی زون کې د خپل زون په رابطه کې مریضي کور مشه حضور و غیاب جلسه دغه باعث کېږي چې مشکلات په محاکمو کې وړاندې راسي او څوک چې انتظار د محاکمو نه دا توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زره حل سي، نو دغه اسباب عوامل دي. زه امیدوار دي دینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کړي او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کوي هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه شوي وي؟
تاسو چې سوال وکړئ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقوقو نه، دلته بیا دوه بخشه کې یو جزایی موضوعات یو حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقوقو نه د کم محسوسی ولې په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سرانوال له طرفه ورځي هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده هغه بیرته مستردی دغه شی په قوانین کې نسته بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله دغه نقض څومره موده بیرته باید سرانوال دغه نقض مرفوع کړي رفعی کړي او محکمې ته ولیږي دا خپل یو قانوني نقص دی د افغانستان په قانون کې صرف قانون اجازه جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست استیناف هم یو هم یست او تمیز دوه هم یست چې دا هیڅ امکانات لري په داسې وخت کې نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوې ده په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري ځکه نه هلته مدعي او نه مدعی علیه د هغه مهم حق چې دی بشري چې هغه ازادي ده هغه ازادي نه سلب کیږي اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه ازادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسی نو دا موضوعات تفکیک کې په کار دی په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي محسوسی کېږي نه که کسوینې ډېر کمې او په جزایی موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته
سیرت صاحب کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي
ډېر ښه سوال په ځای سوال که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده زما ټولو هموطنانو ته خویندو ورونو ته ستاسې د میکروفون له لارې یا ستاسې د ریادو له لارې نه دا غدی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کیدله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی د خپلو اسنادونو سره د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي د هغه یو کاپي مونږ ته راوړی مونږ انشاءالله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو او دوی سره به مونږ انشاءالله خپله مرسته کور سره
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ایوی لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه
زه بیا به کوم په لاس وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره سړي فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست سیرت صاحب د ورستی پښتنې پټوګه تر دا مهاله د بشرو حقوقو خپلواک کمیسون ته د څوک راغلي چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هواري سوي دي
بله هغه خويندې هغه ورونه خاصتا خويندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده دوی ورسره همکاري کړې ده د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې د دوی سره همکاري کړې ده مشکلات ورته رفع کړې محترم قضاتو سره کتنه او دید و ودید سوی په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړې ده او مونږ د روی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی مشکلات حل سوي دي ورسره موارد زیات لرو خو ستاسی دی وخت چون ایجاب نکی که نه زک دی نوم دی اخیستنو نه علاوه تقریبا یوه میاست مخکې یو خور راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي. هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږیدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال دا خو د دې په مهر کې ده، نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحلې ته یعنی استنافي مرحلې ته انتقال سوله. دا په طور د نمونه یو مثال فشرده ما تاسو ته د نوم اخیستلو علاوه داسې موضوعات سوي دي. مونږ د خپل متنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې له مربوطه ارګانو سره غږېدلي و او هغوی هم په ډېر ورین تندي باندې قبله کړې ده. موضوع محول سوې ده بعدي محاکمو ته چې بعدي محاکم به مونږ انتظار دي باسي چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاسته راوړي، نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نه وي چې چای نه استعمالوي. چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي. تاسو به سهار هم چای څښلی وي، یا به اوس چای څښئ، او یا به د چایو له نوم اورېدو سره غواړئ چې چای وڅښئ. خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوې؟ آیا د چایو له ارزښت خبر یاست؟ که چیرې غواړئ د چایو له تاریخ او ارزښت خبر شئ، نو راځئ وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، د چای د کلمې ریشه د چینایي ژبې پورې اړه لري، او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به ووینئ چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړی نور الله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي.
چای عربي ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې دیر ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی ده، ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو دونه کې دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د دې ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چاینه او د افریقایي او چینایي دا چاینه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چاینه لرو، مثلا د چای بدخشان په نوم یو چای په بدخشان کې ده چې هغه یو طبي بوټی ده. عین دا د چای خوند او بوی او رنګ، ولې داسې فکر کوي چې لکه چای سره تلګیل او لګ مانو اچولې ګډ کړي دي، داسې یو خوند لري. هغه چای صحیح هم
دی وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړی دی، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا چې سبایي نه وجو شي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سبایي تر مازیګره په مغه یو حالت کې ځان نه توري او رنگ نه بدلی، دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چای نه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چای نه چې خړ رنگونه و نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو، ولې هلته لیکلی و چې دا برونټی او نسواری چای و. هغه چای چیره نسواری غوندې ولا خو ا خوان چې په شین چای کې وو یا په تور چای کې هغه بیا په چایو کې نو او ډیر زیات استفاده کوي لدینا افغانان استفاده کوي ترکان استفاده کوي ترنه ډیر چای خوري ترکان معمولا تور چای ډیر خوري عربان ته استفاده کوي خو عربان بیا قهوه ور سره استعمال او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه
نو موري وای چې د چایو د رواج د په اړه بیلا بیلې کیسې او داستانونه موجود دي خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړي او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی د علوم اکاډمۍ یو بل غړی سیړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ول کېږي چې چای ور بچین کې پیدا شو او چای درې ډوله ده شین چای تور چای د شیدو چای یا شیر چای په افغانستان کې شین چای عام دی تور چای کم خلک څښي او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې باندې معتبرین خوراک بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلط زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی د شین چای رواج کم دی تر ډیره وخت پورې ساينس پوهانو د چي د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي خو تقریبا لس کاله مخکې د ساينس دانانو یو کمیسون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړ تحقیقات یو دا اعلان کړ چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره د ذهني سکون لپاره او د خوړو په هاضمه کې خاص نقش لري په افغانستان کې په عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته چای بوټی یا ونې وکرلې نو اول یې خلک میلمانه کړ تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ بیا یې ورو ورو په یو باندې یو کمه بیا کړ
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه وو
شروای پخ کړی و مستیو ارسور سره په دې وخت کې خدغه سي چراغونه لکه دا وسې دي دا هم نو چروا کاسي کې خو دلی وخه راوړه نو دې کور خاون د موږ د زیاتې ملما پالنې په وجه وي شیشې ته ور لاس کړ دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډېږي نو هغه په یوز د دې چې هغه د مرچو شیشه راوخلي د نسوارو شیشه راوخست او د شروع په کاسو باندې د نسوار واچ کله چې ټول په یو ور باندې کاسو ته لاسونه ور چیچ کړو خپم را پورته کړو چې ګورین مرچ نه دی بلکې نسوار دی نو هغه یو کس دا پورته کړ سره ټوپک او ولټل ټوپک راوخست او زه به د کور خاوند په دوه دوه نه تم کې داسې دی کوم مختزار سره غلطی شوی دا زار نه دی د نسوارو شیشه ده نسوارو شیشه و مرچ یو جایی و ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کرد په ډیر مشکل باندې نا سړی موږ کې نه او لغه نه ورسته بیا د چای وخت د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته هغه سي تریخ چای واچو بیا مغه یو چې موږ کې بلګا سي ور ټلیفون یغه ته فون یعنی په تل سره یو یغه ته چای واچو د تریخ چای پورته ک بیا په ټوپه کور ولټولې ټوپک بیا دې کورواله په دوه دوه نیم تم کیږي چې دې سړي خو مخ کې په شروع کې زار اچولې اوسې په چې کې زار واچول چای تریخ چای وو بیا ما سړی سره کېنو اې سړي چې په تنه او په خیرت خو به یې غوي تاسې له غرور اخلي له کوم ځای راغلی سړی دا تریخ چای دا دلته موږ په دې کې برن نه واچول دې دا استین باتو چې تر دغه وخت پورې تقریبا یعنی څه کم یو پیړی راځي د افغانستان په ډیرو سیمو کې خو چای رواجو یعنی تبه برایا غړا چې به ورچول او تریخچې نو عام کچیرته عام وای نو دا سړی چې سینم تقریبا د 15 کالو کې د هغه به چیرته چخلای نو زه ل دینه د نتیجه خلم چې په افغانستان کې هم اول خوخ چې رواچ سوی دی تر خچې رواج ورسته پیل شوی دی چې دا د وی په لینې زپا و
لیکوال او څېړونکو سید نظیم سیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي
ولو که تاسو ورته ډیره خمل مستیا هم کړی وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه مل مستیا ټول په سیله وږي معنی دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکی یو ډول به همت یا ډوډی مار یا هر څه ورته وای نه ګڼل کیږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کیږي چې په چای کې باید ایل یا چی چی ورته وای واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د دې یو خېګنه دا ده چې دا چای زیګی راځي هغه تند ماتي، او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوي کوي.
نو موري وای چې په اوس وخت کې د چایو بیلابل ډولونه لکه د ګلابو، پودینه، زیتون، لیمو او داسې نور رامست شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکي چای دی.
او بیا په افغانی ټولنه کې خودوم رام شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه روسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څخلې وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي، حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان، دا انګلیسان او دغه خلک مونږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره راځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنی چای راوړه، سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. اوبه دي هغه اوبه
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یو کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملی کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي.
یا ول بل سره ساتو سلام کین وای چې راځم سره یو چای وخورم. دا بخي د فرهنګ یو جز ګرځیدلای دا، او دا چای د دې ټولنې لدی آب او هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري. وجود ډیر نرم کی زین نور انواع چایونو هم استفاده کوي، چغه زین درمانی خاصیت هم لري، چغه د بیل نه څه ده د ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر هم ښه طعم ور کوي، هم ښه خوشبوئی لري او هم زین امراض ته زین مشران وای چې مفید ده. همداسې د زیتون پاڼه دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وای شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګه ځینې غیاوی دي چې کوی چای په نامه باندې یادې کیدای یونانی دکاندارانه خرڅوي، هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي. معمولا له دغه شانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګه د ګلاب او پاڼې ډیر خلک په جوشوبو کې اچوي، هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یو ورځ کې څلور وخته چای څکي او کچيري چای ونڅکي، دا سی فکر کوي چې څه یې ور کړی دی. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې ترې مولا عبدالجلیل د چایو عملی وو او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه.
بیا په یو بوتل کې اچولی وو او دا بوتل به بند و چې چای وچ نه شي، او بیا به هر سهار زما ترندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړه. نو بیا به په خپله اندازه د بوتل نه چای ورکړه، چاینکه په قشغاره یا سیله چاینکه کې به واچوه، هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کېږده چې اوبه وایشېدې، بیا یې راکوس کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایل یې په یوه بل بوتل کې میده کړي وو، هغه به بیا ور واچول. بیا به دغو سر پټ کړی وو، ستنې سرپوښې ورته جوړ کړی وو، دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی، دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی وو، دا چای به دم شو، وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملی شوم.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوي کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازد کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او غنی نوري خېګن لري. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کارمان بدی دزړه نه چا پیرې گم جانانه